سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موږ غږ د ساده رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلور ساعته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام د شپږو په لنډو څپو نونس یو شو پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د لشپک نویز موږ غږ واوري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملک وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نن وویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویاند څه نه دي ویلي، خو د خبرې وکړه شوې د مېرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوای برید په ترڅ کې نن د دغو وسلوالو او قمندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز تر ولکې لاندې دی په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکې سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 40 تر 95 پورې کسان وژل شوي او 200 ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واورېدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واورېدلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد کې یو درې ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایو. طالبانو منلی ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګ هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچیان زغونه او د ساري او د ژوند روت د هلمند کوچیان لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګ د پدې اړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به د نابینایانو غږونه در سره شریک کړو. په دویمه نیمه کې به درته د ساعتي اوریدونکو پروګرام ولرو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د دې درې ورځې ناستې ته له مهمو پلازمینو څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کوي طاهر خان په دې اړه وایي.
افغانستان به یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کوم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان ویل افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. خغلی میلر زیاته کړه،
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو په پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
دا وایي دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکمونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانیدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په نامه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبان حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساق قطمر یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت بته کې ګویا توافقی کې با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
د دوحې هوکړه لیک د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدي. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د څاریو داسو او زواجو اوس د هلمندي کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د څاریو د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ځوان خو ځوان و اوس خدای ځوان ده ولا که چا خبر ده شه ما جه و ساده شپه ده بیگه کیش هغه ځوان خفه شو پورته بلالو سالو وطن ته وشم خپل و کردم خپل و رمم خپل و خدای که ده وش یب دی لسور پو کدرس لری یا پروزانه گتی یا بسمن گتی یا خواری کهی وچه بل شای نداری یا وان شیه دوری بوی شیه میوی بوی وش بیا داری شیه بیا زوان دموش دیر سالای دا دیر یا دای سالای دیسی دی کوچان گونی زوان دیر سالای دا وست.
دا افغانستان کوچان چی وصلا بیوسی و سر تکوی لکورنه جگرو مخکی دا مالداری لارخه دا افغانستان شتمن خلق بلل کده او دا افغانستان دیر برخل بنیاد هم دوگو کوچانو تولیده ول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته خټولو او غزنی منطقه ته ناور څخه خټولو رمالداری وی رمیم وی وروره وڅ د ابوچکالی شو د در بدری سول ل وروره شای نه لرو می جبل ل ل وروره څوک د خاري مړي شو څوک څنګه شو څوک څنګه شو وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراتو 15 می جو ولا کنه باندې برابر کی نست دام سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس یو مرست خلکو ته ورکی مرست شاین نه دراچی نو موږ دا یل نه روچ دا دولت کې دی موږ سره یو څه سر پناي یو کی یو څه دی په موږ نظر و کی یا دی خمیر کی یا دی وشای کی موږ څه وکړو در بدر یو خاک سره یو بلوره
پټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د راپورونو پر اساس کوچان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیون نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلې و.
ډاکټر وسلرو اچي خدای ورته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وشکالو یې شوی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په خبرګون کې یو شمیر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولې دي. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالان له خوا لاسلیک شوی په دني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروځو ته په یو څرګندونې غیر مسؤلانه بل شوې دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بای ود څرګندونو په خبرګون یو شمیر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشټا پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تون بای ود څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمیر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څیړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستی لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاری ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګری ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړې توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو میرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي،
واضح اقدام وکونه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستی لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولی یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهر او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علومو زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولی د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې تر څنګ دیني مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تنه دیني مضامینو باندې ډېر فوکس دی، هلته هېڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تون بای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وطنبای و همدارنګه ویلي وه، طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4مه د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمي خط اونو مي فمن وقت وي اخه تهونو لمس مي کنه. د
ستادي رسم خط للارې دوی په هیګي او کله چې دوی لمسوینو په هیګي چې څلي کل شي او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک مي کنه ته شاګرد پر رسونه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما دې د زو دوستم کې اهداف مې بود چې ما بعدم
ما ډېری هلي درلودي. زما موخه دا و چې پانتون ته لاړشم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپی خو ستونزو او د پانتون رو لا تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولای خپل موخه ته ورسیږو.
ما نه تونستم چې د اهداف خو پیش ببریم.
یو بل برخه چې په افغانستان کې نابینا یا نوسته کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان خزې اونجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغونجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوی د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشی کړه. یو شمیر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنځشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سوسیمو کې زین انجونی نیولی چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونی هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونی چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونی یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشته برچې سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ، همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې به حجابۍ ته هڅولې، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
افغانی خزی د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو یادونه کوم چې د ساده رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمیر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شوو ښځو د شمیر په اړه د طالبانو دی ویاند څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې وکړه چې دا میرمنې یا به له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشي کېږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کېږي. دا لومړی ځل دی لکله چې طالبان واک ته رسېدلي، دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب په خاطر یو شمیر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې ستره پینځله کو یو څلويخ زره ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي او استول روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزې لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونې ویل چې روان ژمی کې به 15 میلیونه او 2 لک افغانان د خوړو له نامنۍ سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنې سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې د چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرونه د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشي. ویل کېږي چې په دغه چاودنو کې له 4 تر 15 کسان وژل شوي او تر 200 پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریټ پترڅ کې نن دغه وسلوالو یو قومندان وژل شوی دی. د عراق هچ شبای ملیشي چې په نوم د پوسټر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخي پرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیریکون کې بریټ پترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بریټ چا کړی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یم زوی د زابل ولایت د شمرزه د ولسوالۍ. ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو. اوس یې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده که دغه ټوله پاتې شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاب سره څه دا هیله ده چې دا سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې وار نشه کوي چې مسؤول چارواکي وار وي. وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ او سخت نیکمرغه ورځ مو را پیل کړې وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو چې کوریا بارکزي او ګلاب منکل ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د پاره په رسمي توګه پیژني. بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوس په رسمي توګه پیژني دا پیچار او پتاوت لار خلاص کړي چې هم لار خلاص کړي خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پرورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نین جان شہید دی غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دی غزنی کو ہم تون یوم حاصل یم غانن چے مزاز تے چارواک پوری ورتی گی دی غزنی پر ہم تون دے کے لیے نت تون لکابل او تے او زموج دے نوڑا اقتصاد ایتی اقتصاد دمل نش کولے چے پانت دوام ورکو
السلام علیکم آزادی کارکون کو سلام بعد السلام اللہ فارغ الجیل کچھ طالب چاروا کی اسلامیہ مہارت فائدہ دے تور خم او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو د پاره چې وسر زنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپه سبا کوي دی بارډر د خاطر شنه و بوی چکن نه خورا کی نه چکا کی نه دی ودا سو کوم سعودیت ستانه دی خورا کی چکا ستانه سرخانه است نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي ته شروع کوو رسیدي او سلام
دل سوزی مل خو سعودیت څخه د پاکستان څخه غلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لانجاسي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سنې تش لاس راهړي، خالی په تشو تورو کالو کې راهړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پورې چارو سوال دي.
دا پیغام پرردم د ازادۍ راډیو ته پر لې از خدای مرد ډیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خو مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې ډېر مو د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاختې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر 100 روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزي ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس دي باره هندوستان ته د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزي راته مو وټي لکه په تېر حکومت کې چې مو وټي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوکې لري هغه 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې ښه رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرومه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مریضان مو ډیر دي د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاته رسوو نو ډیر په مشکلاتو کې یو نو ستاسو مداخله د زموږ پیغام څه دا متر وزارت په لور سره وای چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډیر ورن مدارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره پد ته کلیپ کې نو کته موږ پیغام ور سوی.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز ورته پال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډي په او تو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي عدالت شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکری جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په 2 میاشتې به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په او تو وخت نشي چې ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیش د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د شول ولسوالۍ ته په ام بي سیم خبر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ورلا کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکیه تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زادی و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تر مش په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زوري دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې هینو مې کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې تاسو د رسنۍ او تاسو د چینل د لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو واده کوي شه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو د زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زمر سر رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسي. الله مقدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو ٹور تھا سلام وړاندې کوم. زه عبدالنصیر ظهیر لکم د زراعت شرشو لسالي خبرې کوم. محترمه کزمګ دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زمګ په هیواد کې په ډېر لړه بای باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو السلام علیکم کی ہیلی ولاد قوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسې دون ک زمو رخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټي شبکه لري نه سړک کو خدري نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زخدا هیله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرست اور کرے تو غربان اور کنڈو لگا باندھ غوار اس پہ میں کار ہو کے اس کو کہاں پہ جوڑ کے نو سائنس آزادی ریڈیو میں زیادہ دوائی رکھی گئی کہ چروا کو اور اس سے شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور دا استاس پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون په حقوقو پونځي په اخري سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% امتحان هم تیر شوی او 40% او زمونږ فاینل امتحان نه یوازې پاتې و. اخرانه امتحان هم زمونږ و چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخرانه امتحان نه او اخرانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې، که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپښین نیولی وو چې دو کولای شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شوې. نو د هغې رایې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې ومه خو زیاتره وخت په کور کې ومه هم دغه په فکر کې به مې راتله که چېرې ته اوس پونتون ایله وای زما به اخرانه سمستر خلاص وای، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم یا هم مستری ته زه حساب ته نام وکړم یا هم امتحان ورکړم. نو دغه فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځ کرا ته وای
کچین ته واز دغه ورځ به درته نه وای ما در اوسه پوری چې د انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې نه فارغيږي هم نه یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګيږي د پونتون د مخ نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې اوس د کپ چغو چغو ژړیم یا چغه وهم کېږي چې هغه دات مې کم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغه یې د انسټیټیوټ نه فارغه یې د کورسونو نه فارغه یې بیا د پونتونونو نه الکان چې فارغه یې دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډیر خوشنون کې او ډیر دردون کې دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی
سره کدار ته وایي د غنجونې چې له مکتبونو پونتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړی لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسو په دغه کې کوم هنر ته مخه کړی دا او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړی
دا پونتون څخه ورسره تم په پونتون په دوران کې مې هم د خطاتي سره ډیر زیات شوق علاقه او چون د سم مساعد وخت ورته نو یو سمفونه ورته نو کومه نه شو کولای چې ځان ورته سره نن کوم څه به خو یو وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطي ته مخه کړې دا خیاطي مې ګاندل زده کړې د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کینم زده کوم نو زه فکر کوم چې دا دغه درد یا دغه مشکل چې رواني مونږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته دا نه خاله چې کوی شي چې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ نه یسو د خپل لپاره
سره د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار پاړه راته وایا ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د واره شوی د کورنۍ له خوا چې تاسو یا واده وکړي یا بل ژوند پاړه باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه دا چې ته زو وای مزونه غواړم چې ته مې مور خپل سره ودرېږې مور خپل ونه ما سره ومني بیا خپل ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې د څه خلک شته دي لکه کاکا ما خاله ماما د څه کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه دا وایي چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزې سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دی لپاره زمونه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دی خنه لګي ځکه یو پونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بيخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر راي دي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکرام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاریم لاین نیولې کنه مور کلا ته دا خبره یا دی نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو کله کور کې کبیرونی کله خپل خپلوان یا دوستان
سوریا کدام را ته وای اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داس یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وای چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چ په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړي په ټوله کې
با زیاتره فقط سره د حالت سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي دا حالت سره موږ د انسان نه پاتې شو انسان سره بیا کوم ما وخته چې کوم مسری لپاره ساتنه نام کوم یا پاری ساتنم که هم جنو ته دوی حق ور نکړه تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زدی که خود خوشبینی ګورم چې منتظرم هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هیلمند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانی سمستر کې وي امتحانونه مو اخرانی و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چې تدوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسفری لپاره آمادګي ونې سم هغه ته سب کنه کوم دا وړي زیات خو کنه په اوس کلم ته پروانی تکلیف ما اخته شوی و ما څنګه زه فکر کوم ته ډیر پورې ځان ساتم چې د فکرونه ونه کم ته دې هله پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورته کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په موږ باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلی کور ناستوي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته وایي چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې په جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
کته ساز لاندو ایم لاند ودای چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه ورته بندو، خوراک یوازې ورته ورکو، هغه ته وایم چې نه چغه وها، نه خبرې وکړه، هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وته شي، نه خبرې کولې شي، نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوخه یې غلطه وته شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند وسره کوي، فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تاګ نه اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پونتو نه اجازه نشته. نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څنګه موږ انسان یو ژوند یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. کچې ته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو تربیه شوي اوسیږو. نو کچې ته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پونتو دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0-23-800-200 بلش میراوم 0-23-800-140. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د ایرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته به نو کوله چې زمور سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زمور د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.